پایلو چارو وزیر محمد گلاب منگل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو په مهال وویل چې کاري پروګرامونه به په څلورو پړاوونو کې عملي شي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبول یې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبې په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
لومړۍ برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. موږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کړو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکې مؤثریت پیدا کړي او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تامین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یوځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. له دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمېر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړي، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیرانو لخوا وړاندې شوي کاري پروګرامونه به عملي نه سي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوښي وښوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولای شي.
سوله ولس راوسته شي، نه دولتونه. که چېرته واقعا د اقوام قبایلو وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوض وي، زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به صلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولای شي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله لرې کړي. د نوموړي په خبره افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر دې وړاندې هم خپلې سیاسي او ټولنیزې ستونزې تر ډېره د جرګو له لارې حل کړي او اوسنی حکومت هم باید له دې لارې کار واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه واوري. نامتو افغان انځورګر حمدالله ارباب د لوبو د وسلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. شغله ارباب له میندو پلرونو مشانو حکومت سوداګرو شونکو او ملا امامانو څخه غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ملالی بشیر له شغله ارباب سره د دغه کمپاین په اړه مرکه کړې ده او له هغه پښتلې دي چې د دغه کمپاین مقصد او اغیز تشریح کړي.
افغانستان او بالخصوص په افغانستان کې د پښتون سیمه د تیرو رسول سیزونه د جنگ خار ده او یو دوامدار وژنه روانه ده. نو په دې خاطر چې موږ د نوي نسل د فکر راونه کړي، ځکه چې دا تاسو خبره سي چې کله موږ د مهاجرت وخت کې په کوزه پښتونخوا کې یو اتفاق وخت کې دغه د تشدد فکر حتی په کتابونو کې خپرول کېدو چې ټې توپک او زما بابا په توپک جهاد کوي او داسې نورې خبرې. نو اوس وخت دې ته رارسېدلی دی چې د جنګ نه خلک ستړي دي. نو په دې خاطر موږ غواړو چې دغه نوی نسل باید موږ څه داسې کوشش وکړو چې د دې تشدد طرف ته د دې مخه لاړه نه شي. له بده مرغه د پاکستان نه اوس هم دغه کوم توکي چې دي لکه پلاستیکي تمانچی توپکی پټاخې د دې تر څنګ نور دغه تاسو وکټلی د سی بی فلمونو په شکل کې داسې فلمونه جوړیږي د پښتون کلتور په نامه چې باغې کې د کلاشینکوف کلچر او د توپک کلچر او د تمانچی کلچر او د تکار کېږي په شعوري توګه موږ دا کمپین د سوم کال دی چې روجا او بیا د روجې نه وروسته دا دوه اخترونه چې راځي په دې کې موږ کوشش کوو چې دولت ته دا پیغام ورسوو هغه تجارانو ته چې هغې دغه پلاستیکي توکي راوړي او ماشومانو ته ورته ځکه چې ماشومان د اوس نه د توپک او د تمانچې سره مخته کېږي او وروسته بیا عملاً د تشدد طرف ته ځي.
آیا په دې کمپاین کې عادي خلکو برخه اخیستې او تاسو ته څومره اغېزمن ښکاري دا کمپاین؟
تاثیر خو یې ډېر زیات کړی دی. ځکه په تېرو دوو کلونو کې د روژې په میاشت کې د اختر په ورځو کې دغه د تمانچو مال د پلاستیکي په دوکانونو کې تر ډېر حده کم شوی او خو بیا هم ځینې تجاران له بده مرغه چې هغه پښتانه هم دي د چین نه او د پاکستان نه دغه دلته راوړي نو ولس سره په دې برخه کې ډېر زیات مرسته کړې ده. په دې کې د علما کرامو سره مونږ خبرې کړي دي، د مساجدو د امامانو سره چې هغې د پښتنو خطبو کې په دې برخه کې ولس ته پیغام ورسوي او پیغام تر ډېر حده رسېدلی دی. خو دا یو دوامداره پروسه ده چې باید خلک په دې خبر شي، ځکه په دې کې دولت هم ډېر مسؤلیت به لري خو ولس هم دلته دا د مور او پلار مسؤلیت هم دی چې هغه خپل اولاد ته چې پیسې ورکوي پوښتنه دي وکړي او په ځانګړې توګه هغه تمانچې توپکې او پلاستیکي کوم شیان چې دي چې هغه د تشدد کرته وده ورکوي هغې مخنیوی وکړي او دوکانداران چې دي عام ولسي هغې هم زمونږ هغه لوړ هدف شي هغه دا دی چې موږ غواړو په افغانستان کې د معرف وزارت سره په ګډه کوشش وکړو چې په نصاب کې د سولې په نامه یو مضمون شامل شي په اخره کې چې تر څو د دولسم نه یو افغان ماشوم فارغېږي هغه د سولې په هدف پوهوي په مقصد پوهوي تر څو دوی په کلي ولس کې د شخړو د مخنیوي د تشدد د مخنیوي په برخه کې عملاً کار وکړي.
موږ څنګه کولای شو خپلو کوچنیانو ته ور وښیو څو د لوبو لوسلو سره یې کرکه پیدا سي نورو بې ضراره لوبو ته مخه کړي او د قلم او کتاب لاره ونیسي؟
ماشوم خو قانون ماشوم دی نو خو په دې نه پوهېږي هغه دا تفکیک نه شي کولی چې څه شی ښه دی او څه شی بد دی. دا د کورنیو مسؤلیت دی، دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې هغې ته ځای د دې چې تمانچه توپک ورته ورکړو د وړکتوب نه هغه د لوبو شیان ورکړو د خپلو هنرونو په برخه کې مثلا رنګونه ورکړو نانځه کې نجونو ته ورکړو قلم ورکړو کتاب سره مینه زیاته کړو د خپل کلتور او د دې مسایلو باره کې ورته خبرې وکړو هغې سره مینه زیاته کړو.
افغان انزورګر حمدالله ارباب بو چې ویل د لوبو د وسایلو پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند پشي بو کې، خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې مخکې د ژوند رنګونه واوري.
نوم مې جانګیر او د کابل ولایت کې.
څه کاروبار کوي ته؟
دکاندار یم.
څه شي خرڅې؟
دا خوراک پروسی د لکه بسکوټ یو شی بل شی دا شان نه دا خرڅو نه.
و چې میوه؟
و چې میوه هم دا.
نه خود مې مست
شي. نه خود ورته داشته دا څه څه.
دا اوس د نه خود بازار کې خرڅې ډیر د کلک پکې چل څو ته وایته څنګه خرڅې؟
زه خوشاله راوړم پاسته شی راوړم. دا نه خود کې بعد شخ دی بعد پاسته دي. قیمته هم دا راوړم د دکان ته. دا نو خل مانه خوشاله سي.
دا څه خوشاله راوړې کنه؟ په دې کې ته څومره ګټه کوي؟
زه مشتریان ډیر مختم شعر اوړم او ډیره سودا مانه خلی اړ یو راځي.
څو کال کې ست دکانداري کې؟
یو کال مې کې دکانداري کوم. زه
خو چې کوم
مزوري مې فوخه کوله.
څنګه هغه کار درته خو کې دکانداري کړه؟
دا دکانداري اوس خاله
ولی
کلار ناس دکان کې
هر ورځ 100 روپۍ ګټي ته
300 پاتې ګټه مې زف کې.
خو بیا په دې 300 شي اخلي
وا خمه خاله تر کالی مرکاري راوړم.
یعنی کدا دکان ته نه وای کنه دا کار دې نه کولای کوم چې دا مصرف برابر و.
نو بیا مې مغه مزوري کوله هغه مې کوله مغه مزوري ته تلم
ته دا پیسې په مزوري ګټلې به دې دکان جوړ کړو.
او دا پیسې په مزوري وګټلې دکان واچو.
ځینې کسان دي کنه بیکاره ګرځي وای د دکان واسنه لري مزوري کولې نسو. یتا مشوره وخلکو ته څه ده؟
غریب دي کوي مزوري دي او کوي لوپاری دي نه کوي لاړ دي شکار دي او کوي هغه دي او کوي دکان دی واچي دنه.
مخکخي خزي
احمد شیبر یم، هر کلی مو کوم. د مخکښو شزو په پروګرام کې دا اونۍ له سویډن له مشان سفر سره ده. د غوړي چې ژورنالیست شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیاری نیسي. دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده. لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي، د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غواړي چې نور څه هڅې وکړي. لیمجان شنسپ، ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړی؟
دا زما د وړکتوب نه هیله وه چې زه غوښتل مې ژورنالیسته شم، ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم، ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې دا ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم.
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده سي په هغې کې زده کړې وکړي؟
میډیا مې خوښه ده، چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي د هغه خلکو ته وښیم.
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته، کوم خاص شی سي په یغه باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې؟
بله، مو دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه به حقیقي ستونزې خیمه چې هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسومه او د دې په حالت باندې نړۍ پوه کړم، او دغه ستونزې چې دي دغه زموږ افغانان ورونه پلرونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته باندې کړی دي دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوه کړم، هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې دپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ تاسو خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړئ چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعاً په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیرته خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، په سویډني، نارویژي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم، مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریک کړم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زه به بیرته خپل وطن ته.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې لیکوالي کوي او په لیکوالي کې مو جایزه اخیستې ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوې؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یوې پیغلې حالت مې څرګند کړو په دوه مختلف ټولنو کې، چې کله دا په خپل وطن کې ژوند کوي په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د پرمختګ مخنیوی کیږي، نو کله همدغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوي خلک دي، نو دغلته دا په دې پوهه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوي جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپل لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چېرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو څو میاشتې مخکې یوه غونډه وه، جهاني صاحب او نور لویان راغلي وو، هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله، یوه وړه خاطره مې جهاني صاحب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نورو سیاسي ټولنې دي دلته چې البته سویډني ټولنې دي،